آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو ته د سهارنۍ خبری خبرونې سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، نن د پنجشنبې ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 4 نیټه ده. په خبرونه کې به واوري د افغانستان حکومت یو منبع وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د رئیس سره په ملاقات کې د پاکستان د حکومت ځانګړي غوښتنې مطرح کړي دي، او جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه رد کړې ده. که درمنو اوریدونکو، په دې رپورټونو برسیره نور رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ولولي.
د خبرونو لنډیز، د سوریه د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خپل ملک په څلورو سیمو کې د اوربند د ټینګولو دپاره په مطلق ډول د روسیې د هڅو ملاتړ کوي. پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس په منځني ختیځ کې د سولې د جریان د بیا پیل کېدلو سره موافقه څرګنده کړې ده، او د ایران په شمال کې د سکرو په یو معدن کې په یوې چاودنې کې 21 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دمشق په کامل ډول په خپل جنگ ځپلي ملکي په څلورو سیمو کې د اوربند ټینګولو دپاره د روسیې د هڅو ملاتړ کوي. د سوریې د یاغیانو یو هیات چې قزاقستان ته د سولې په خبرو کې د ګډون دپاره تللی، وایي چې د روسیې استازي دوی ته هم د دغه پیشنهاد یوه کاپي ورکړې ده. د روسیې په دغه پیشنهاد کې په څلورو هغو سیمو کې د اوربند ټینګولو غوښتنه شوې ده چې حکومتي او یاغي قواوې پرې جنگ کوي. یاغیانو ویلی دی چې دوی د روسیې نه د لیکلي تصدیق غوښتنه کړې ده، او هم یې په وایز د دې چې په څلورو سیمو کې اوربند ټینګ شي په ټولې سوریې کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فلسطینیانو مشر محمود عباس په سپینې ماڼۍ کې په دې خبرې موافقه کړې ده چې د منځني ختیځ د سولې د جریان د بیا پیل دپاره به چې اوس په ټپه ولاړ دی د سیاسي لارو چارو نه کار واخلي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې فلسطینیان او اسرائیل باید په ګډه کار وکړي تر څو دواړه خواوې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه دا هم ویلي دي چې زه به ډېر خوشحاله شم چې د هغې منځګړی شم او هم ورته سهولتونه او فرصتونه برابر کړم. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس په عربي ژبه وویل چې زه په دې باور لرم چې دواړه خواوې به د ښاغلي ټرمپ د شجاعانه رهبرۍ لاندې چې په مذاکراتو کې هم فوق العاده قابلیت لري د سولې و تاریخي تړون ته ورسیږي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ایران په شمال کې د سکرو په یوه معدن کې په یوې لویې چاودنې کې 21 تنه مړه شوي دي، او یو زیات شمېر هلته په معدن کې بند پاتې دي. د ژغورنې عمله شپه او ورځ کار کوي تر څو په معدن کې پاتې کسانو ته نجات ورکړي. د هغې سیمې عیلتینه تا قلی بزریلو ویلی دي چې دغه چاودنه د ماسپخین په 12:45 دقو په محلي وخت شوې ده، او گورنر د پیښې ځای ته تللی دی. په سیمه کې د سرې میاشتې د دفتر رئیس حسین احمدي ویلی دي د ګمان کوي چې 26 د سکرو د معدن کارګر به هلته په معدن کې پاتې وي. مګر د ایران د انرژۍ د چارو وزارت وایي چې د معدن په دوو برخو کې د 30 نه زیات کارګر بند پاتې شوي دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی متحده عربی اماراتو ته چې د مصر سره په میلیاردو ډالرو مرسته کوي تللی دی. ابودابي ته د رسېدلو سره سم د السیسی په احترام د توپونو 21 ډزې وشوې. د متحده عربی اماراتو دولتي خبري اژانس ویلي دي چې د ابودابي د ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهان او د مصر د جمهور رئیس السیسی ترمنځ په خبرو کې زیات بحث په یمن کې د روان جنگ په بابو. هلته په یمن کې د مصر او متحده عربي اماراتو عسکر د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په قواو کې د ایران د متحدو شیعهګانو په ضد په جنگ کې برخه لري. په دې برسیره دغو دواړو مشرانو په لیبیا کې د روانو سیاسي جنجالونو په باب هم خبرې کړې دي. چین د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د جنجالي پروګرامونو په مقابل کې د ټولو خواو نه د صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. چین دغه غوښتنه یوه ورځ وروسته هغې وکړه چې شمالي کوریا وویل چې متحده ایالاتو سیمه یو اټومي جنگ ته نږدې کړې ده. د چین جمهور رئیس پرون د فلیپین د جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرو کې د ټولو هغو خواوونه چې په دغه جنجال کې شامل دي د صبر او زغم غوښتنه کړې ده، او هم یې ویلي دي چې ټولې ځي داخلي خواوې باید بیا د دغه جنجال د حل دپاره مذاکرو ته کښېني. سبا له د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور ریاست د مقام رسېدلو ته نه وروسته د لومړني ځل دپاره خپل ښار نیویارک ته بلاړ شي. هلته د رسېدلو نه مخکې د کارګرو د کورنیو د ګوند مشرې امندا جانسن د هغه په ضد د یوې احتجاجي مظاهرې بندوبست هم کړی دی. هغه وایي د نیویارک خلک د بیلوبیل نژادونو خلکو ته ارزښ ورکوي، او موږ ټولو هغو ژبو ته هم ډېر اهمیت ورکوو چې دلته د نیویارک په ښار کې پې خلک غږیږي. مګر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه خلک چې زموږ په ګاونډ کې اوسیږي شړي، زموږ د دوستانو او کورنیو نه صحیح به مخلي، او موږ غواړو چې د هغه ته دا څرګنده کړو چې دا کار سم نه دی.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت یو منبع وایي چې محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د رئیس سره په ملاقات کې د پاکستان د حکومت نه ځانګړې غوښتنې مطرح کړې دي. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ ته.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې په توند لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري د بلخ په شاهین خولي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون او د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او افغان حکومت ته سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. د افغان حکومت سرچینې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د استخباراتو مشر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري منصوري پسرلني عملیات چې امر یې په پاکستان کې صادر شوی باید د هیواد یې پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي که څه هم دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزه نه شي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ باید دې ډول سفرونو ته خلک هیلمن نه کړو، کېدای شي ځینې جزي ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې وي په مستقیم ډول حل سي. دا چې له دې ډول سفرونو داسې تمې وشي چې ټولې ستونزې به حل کړي له واقعیت څخه با الریبی. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادی رادیو ته ویلی و چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر اس کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی وو او له افغان مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خوالي لپاره به هڅه وکړي. ویل کیږي چې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپله پالیسي اعلانوي. د دغه پالیسي له مخې به له 3 تر 5 زرو تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږل سي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان ویره لري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په هدف عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان خپلې فعالې ډیپلوماسۍ ته همدا شان دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
پاکستان د هغې سفرونو په نتیجه کې له ډار لاندې راغلی دی چې د امریکې امنیتي او ملکي مقاماتو سیمې ته هم سفرونه کړي دي. نو د ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ په رابطه باندې پاکستان ویره لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره نشي، نو ځکه دغه سفرونه یو د بل پسې ترسره کوي او یو ډول نشاندهي کوي چې پاکستان د یو ګواښ لاندې دی.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او د دغه هیواد د استخباراتو رئیس داسې مهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک مستر پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس موده وړاندې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه رد کړې ده. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار جمهور رئیس غنی ته د ملاقات په وخت کې بلنه ورکړه چې د خبرو لپاره د پاکستان ته ورشي. جمهور رئیس ورته د خپل غوښتنو لیست ورکو. زموږ همکار زیبا خادم د بریګیډیر سات سره په دې حق لمرکه کړي تاسو ته دراورو.
محترم بریګیډیر سات صاحب، د پاکستان د استخباراتو رئیس د افغانستان جمهور رئیس د سفر په وخت کې د ملاقات په وخت کې بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي او په مسایلو باندې وغږیږي، خو جمهور رئیس اشرف غنی دا بلنه رد کړه. د دې دوه ملکونو ترمنځ مناسبات تر دې حده خړپړ شوي دي چې اوس رسمي سفرونه هم یو بل ملکونو ته ردوي. دغه مناسبات په عمومي ډول ستاسې په نظر څنګه ښه کېدای شي؟ څه اقدام باید وشي؟
نو زما په خیال باندې د دې خو اوس ماته بل خبر دی چې جمهور رئیس دا متویلي دي چې دغه بدرم غړي وي، نو هغه لا به مونږ بیا خبرې کوو ځکه چې مونږ خپل دوه طرفه خبرې وکړل هغه څه نتیجه را ونه وته.
ښه،
غیر رسمي طور باندې پته لګېدلې ده. رسمي طور باندې خو ما په خیال باندې باندې څه خبر نشته.
ښه،
واته ما یو خبر وکړه چې مونږ دغه ست تراسي دلی او دا یو بل سره خبرې باندې
هم دغه د جمهور رئیس اشرف غنی او د مختار نوید ترمنځ ملاقات چې وکړه، د دغه ملاقات په حق
دغه خبره کوم چې دا یو نه دی پدله پسې پاکستان کوشش کړی، خو د افغانستان له خنډه څخه دلچسپي نه ده ظاهره شوې. نو زما په خیال باندې د دې لپاره پاکستان لومړی په څه دغه وی کوشش دا وی نو هغه دا وی چې افغانستان کې تشدد چې کم دی دا لاندې راغورځي.
بله،
همدغه ډېر زیات تشدد دی او په دې ماحول کې خبرې ترې چې کم دی نو هغه مشکل دی. نو پاکستان کولمبیا کې نو قدم اخلي نو هغه به داخلي چې په افغانستان کې د تشدد کې کمی راوستو.
بله، دا خبره خو ورته شوی هم ده، د ایس ای رئیس دا خبره دوی کړی ده، اشرف غنی ورته کړی ده چې دوی باید ثابت کړي دغه د حملو مخاوني ولشي. بل خبره ده هم ده چې موږ ته د سپورټونو راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی ورته د بلخ په قلودک چې کومه حمله وشو، امریکای پونتون باندې چې کومه حمله شوی و، د قندهار د ولی په دفتر باندې چې کومه حمله شوی و، دوی ورته اسناد وړاندې کړی دي او ورته ویلي دي چې د دغه حملو مسؤلین باید افغانستان ته وسپاري.
د دې زما په خیال باندې د دې په فائدہ نه وی. ما تاسو چې کوم خبرو کوم چې روم به عمل چې کوم دین او غدا چې افغانستان کې تشدد لا دي شي فل هل کسان نیول او غاب چاته حواله کول د دې څه فائدہ باندې وی. هغه په تشدد باندې با اساسات نه کوزي چې پاکستان لاس کسان مرونی ولا غاب افغانستان ته حواله کړي دلته منور دغه په ځای باندې راشي. نو د دې فائدہ نشته. فائدہ دا ده چې تشدد افغانستان کې ختم شي.
خو دا دواړه خبرې
او کومه
دا دواړه خبرې ساتي پاکستان ته شي ودی. نو زما سوال دا دی چې فائدہ به وکي دغه سوالونه چې دکړي د غوښتنې کړي پاکستان به دغه غوښتنو باندې
یعنی پاکستان د پکار چې په دې باندې غور پاکستان ته غور وکړي کنه. زما خیال دی حواله کول او نیول خو فلحال پاکستان مو نکړي شي او دا چې تشدد کړي دی چې پاکستان کوشش کولی شي نو هغه کای کې کامیابی پاکستان ته ورول شي. بیا مخکې پلی شي، بیا جنگ بندم سره خبرې کیدی شي، بیا د مذاکرات او خبرې کیدی شي، خو فل حال په چکه موجوده سطح د تشدد د دې خبرې نه کیږي. افغانستان تیار نه دی.
بله، دا خبره خو صحیح ده ځکه افغانستان خپل کوشش وکنه هي سوزل پاکستان ته سفرونه وکړ په دې خاطر سوزل سو جانبه غونډه وشوي مذاکره وشوي، مګر په حملو کې زیاتوال عراق او کامه پکې رانغه. اوس مثلا د طالبانو چې د منصوري په نامه عملیات شروع کړي دي، جمهور رئیس غنی ویلي دي دوی ته افغانستان کې د استخباراتو رئیس ویل شو چې دغه حمله یا دغه عملیات د کوټنه د پیښور نه د غیزی نه تنظیمیږي ویل شي. د فکر کوي پاکستان کولای شي دغه د دې حملو مخاوني سي؟
ګوره فل حال زما په خیال باندې دي چې دومره اوس چې کوم د دې ماته دغه چې کوم د خبر نوم راغلي دي چې پاکستان کوشش کړي دی چې ملاقات به سره وکړي دغه چې کوم سرکړه لیډران دي هغه کې پاکستان ته کامیاب نه دی اصل شوی دي کې د نظامی د دې دغه دی دا زیاتر چې کوم قائدین دي هغه هلمند کې ناس دي هغه پاکستان ناتلي دي دغه سره چې کوم دی ایران سره رابطه تدا شوې دي، چین سره او روس سره رابطه تدا شوې دي، او د امریکا خدا براهراست الزام لګولې دي چې دې سره فوجي امداد او دغه چې کوم دی دا کومه کو همکاري وسره روس هم سره کوي او ایران هم سره. نو آیا پاکستان سره دغه طاقت فلحال شته چې بالکل هغه مجبور کړی شي، هغه ویټو پاور چې ورته وي چې هغه پاکستان سره شته که نشته دی؟ نو دا زما خیال فلحال پاکستان سره نشته، خو بیا هم پاکستان سره څه نه څه طاقت شته دی، څه نه څه زور چلولی شي.
یعنی
هغه پاکستان ته پکار دی چې هغه وچلی.
خو دلته خو ځینې ډلې مشخصې کړي دي د افغانستان حکومت چې د دغو ډلو مخه دی ونیسي دي، دا چې ایران کې دوی مثلا هلته د دوی ډلې دي او د هغې ځینه تمویلیږي، هغې ورسره ملاتړ کوي، دا بله خبره ده، د روسیې سره جلا خبره ده. خو هغه ډلې چې په پاکستان کې دي، که هغه پاکستان ثابته کړي چې دوی مخه ونیسي، خو یو اندازه مشکل حل کېږي که نه؟ هغه تر ډېره حده
نو څه نه کولی شي پاکستان، که نه ما خو ویلي چې مکمل طور باندې خو کنټرول نه لري، څه نه څه کولی شي، که نه څه خو دلته شته.
ستاسو فکر کوم ډلې دي چې پاکستان مخنیول شي یا ورسره خبرې کول شي یا غوښتنې کول شي؟
ولا دا د حقانی شبکه دا کول شي، باقي چې کوم بازه شوراګان دي د تحریک هغه دغه زما خیال ته پاکستان کې دغه تاسو سوچته دي فاميلي او سیدل تزیرا دي تا ګرا تاسو دي پاکستان له کوشش پکار دي چې تشدد کې کمې راشي، دا غیر پسته خبره ته کوشش شروع کړي شي.
ډیر زیات مننه بریګیډیر صاحب کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وای حکومت تمه لري چې امریکا د افغانستان سره د سلور کلنی امنیتی ستراتیژي ملاتړ وکړي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپو ودري. په موکړې په دې حق لا د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو لغړو هیوادونو په ځانګړي توګه امریکا څخه غواړي چې دغه هیواد له سلور کلنې امنیتی ستراتیژي څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. دغه وزارت ویان دولت وزیری امریکا غوښتل چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله زیات تمویل او تجهیز ته اړتیا لري چې د سلور کلنې امنیتی ستراتیژي په عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره او پر خپل پښو ودرېږي. جنرال وزیری ویل موږ په کافی اندازه انساني ځواک په خپل هیواد کې لرو، مسله دا ده چې له موږ سره مرسته وشي، موږ تجهیز شو او تمویل شو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې، تر څو موږ وکولای شو چې له خپل هیواد څخه په خپله دفاع وکړو. نو که امریکا او د ناتو غړي هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي، دې ته اړتیا نه پاتې کیږي چې هغوی له موږ سره په جګړه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي هم وروستي پړاو ته رسیدلې ده او ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي له مخې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات او په جګړیز ماموریت کې ښکیل کړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د دواړو هیوادونو د مشرانو د هر ډول پریکړې پر ملاتړ ټینګار کوي، خو وایي چې د جګړې د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو امریکا باید په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره په مخامخ مبارزه کې ښکیل شي. په کابل کې د ایساف په مشرۍ د ناتو د ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غوښتل که امریکا د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې بدلون رانوړي، په دغه هیواد کې به امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي.
ستراتیژی اوس موږ نیاز لرو، یو یې کوتاه مدت دی او بل یې بلند مدت. کوتاه مدت د امریکای ستراتیژی باید چې دلته بدلون راشي، کنه احتمالا مشکلات او امنیتی ستونزې په افغانستان کې ډېر شي. د دې لپاره اوس نیاز ده چې د امریکایي ځواکونه دلته افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، دوی سره په جبهاتو کې وجنګېږي، او د دې لپاره زه فکر کوم چې دا ستراتیژي چې بدلون راشي ډېر ښه دی او د افغانستان په ګټه کې دي.
خو ښاغلي حبیبي زیاته کړه هیڅ هیواد نشي کولای چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په خپل هیواد کې امنیت راولي. هغه په اوږد مهال کې د افغانستان د سلور کلنې امنیتي ستراتیژي پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو غړي هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودروي، تر څو په مستقله توګه له خپل هیواد څخه د دفاع کولو جوګه شي. اوس مهال په افغانستان کې څه د پاسه 9000 امریکایي سرتیري شته چې تر ډیره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مسؤلیت په غاړه لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د مئی د میاشتې درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځل شوه چې د رسنیو ملاتړ ادارې وایي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي او یو شمیر ښځې خبریالانې دې ته اړ شوي دي چې د رسنیو دنده پرېږدي. رحیم ګل ساروان په دې هکله رپورټ رالیږلی.
د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نن ولمنځل شو چې یو شمیر د رسنیو مدافع بنسټونه وایي د 2018 کال له پیله تر اوسه د رسنیو د کار په وړاندې وضعیت چندان سم نه دی او تیر کال د رسنیو په وړاندې د ګواښونو تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. ځینې بنسټونه وایي چې تر 400 او ځینې بیا وایي چې 128 پورې خبریالان له ګواښونو سره مخ شوي. همدا تیر کال 14 خبریالان وژل شوي. د رسنیو بنسټونه وایي په وروستیو دوو کلونو کې د نامنیو له امله ښځینه خبریالانو ته هم د کار کولو ګواښونه زیات شوي او یو شمیر ښځینه خبریالانو خبریالي پریښې ده.
متاسفانه په ډیرو هغه ولایتونو کې چې جنگ دی یا نامنی د ښځینه خبریالانو شتون مخ په کمیدو دی یا اصلا نسته.
ځینې رسنیز بنسټونه وایي په شلو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته او په ځینو کې په مستعار نومونه کار کوي. د رسنیو د ټولو کارکوونکو ډیر شونه تر څلوېښتو په سلو کې ښځینه رسنیز کارکوونکي تشکیلوي. نن په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د مئی د درېیمې نمانځن غونډې ته یو شمیر ښځینه خبریالانې له ولایتونو راغلې وې. دوی ویل چې د نامنیو نه ور اخوا نور نامبلونه هم شته چې د دوی د کار مخه نیسي. شیلا بهیر په بلخ کې خبریاله ده.
تعداد زیاد از خبرنگاران بانو
یو زیاد شمیر خزینه خبریالانو د ستونزو له امله خپل مسلک لاس په سر شوي او نورو مسلکونو ته مخه کړې یا په کور ناست دي.
په هرات کې د ښځو د راډیو مسؤله معصومه حیدری وایي د نامنیو نه پرته نورې ټولنیزې ستونزې هم شته.
خانم خبرنگار وقتی
کله چې خزینه خبریاله سړک ته ووځي زورول کیږي، خلک په ټلیفون مزاحم کیږي، په ټولنیزو رسنیو توهینېږي. داسې یوه خبریاله پیژنم چې په ټولنیزو شبکو کې زیاته تهدید شوه، هغه اړه شوه چې کار پرېږدي.
د رسنیو د بنسټونو په وینا 2018 کال خبریالانو ته په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات له ګواښونو ډک کال و. دوی وایي د سږ کال لومړۍ 15 میاشتې هم خراب وضعیت ښیي، خو بل لور ته حکومتي چارواکي وایي تل هڅه کوي تر څو د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې وساتي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
پرون د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. آیا جرنلستان په افغانستان کې ازادي لري او کنه؟ څه ستونزې لري او ولې؟ زموږ همکار زیبا خادم د غیر حکومتي سازمان د رئیس صدیق توحیدی سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې تاسو ته دراورو.
محترم صدیق توحیدی صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ په مناسبت که موږ سکالی اوس غږیږو، په دې تیر کال کې د ژورنالیستانو په کار کې څومره سهولت راغلی دی؟ دوی څومره ازادي درلوده؟ وضع بهتره شوې ده د دوه تیرو کلونو په نسبت؟
متاسفانه کله چې جنگونه پراخېږي، بیا د رسنیو کار او د چالشونو او ستونزو سره مخامخ کېږي. په تیر کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې ووژل شو چې دا یو ډېر غټ رقم دی تر یو لسیزه پرتله.
یعنی دا ټول په جنگ کې ووژل شو؟
ډېرې په جنگ ووژل شوې دي، مو د انتحاري عملیات شوې دي، خپل لکه چې د مو ګروپ همکاران ووژل شو، مستقیما تر حمله لاندې راغی. همدغه څه تهدیدونه او ستونزې ډېرې.
د غیر حکومتي مطبوعاتي سازمان رئیس صدیق توحیدی وایي په ټول افغانستان کې په 45 ولایتونو کې ژورنالیستان په اسانه معلومات ترلاسه کولی شي او منابع ورسره همکاري کوي، خو په ځینو ولایتونو کې والیان د امنی قمندانان او نور چارواکي ژورنالیستانو ته معلومات نه ورکوي. توحیدی وایي ژورنالیستان د ژورنالیستانو نه په کار کې ډېرې ستونزې لري، سره د دې چې په تیر کال کې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تعداد په سلو کې 2 زیات شوی دی، خو ستونزې ډېرې دي او کمې شوې نه دي، بلکې زیاتې شوې دي.
کله چې د ژورنالیزم وایي، بیا د تاوتریخوالي، د خشونت، د طالبانو د حضور، د تروریستي ګروپ ډلې تپلې، د حضور او د محلي غزورمندان چې دي، د هغوی جنګسالاران دي، د هغوی له ترس دوی پر رسنیو کار نه کوي.
کلچر او عرف د ښځو ژورنالیستانو بله ستونزه ده. ژورنالیستان امنیت او مسؤلیت نه لري، له دې کبله ډېرو کارونه پرېښې دي. په قندوز کې د جنگ له کبله د خزو مشخصه راډیو و د نامنې له کبله وتړل شو. ټول کارکونکي کابل ته ولاړي او اوس هلته کار نه کوي. ښاغلی توحیدی وایي د ژورنالستانو د حقوقو مقرره منل شوې ده، مګر عملی کېدلو کې خنډونه موجود دي. د جنوب ختیځ آسیا د ژورنالستانو د اتحادیې رئیس ضیا بومیا وایي چې د ټولو ژورنالستانو شمیر نه دی معلوم چې په افغانستان کې څومره دي، خو په مؤسسو کې د راجستر شوو ژورنالستانو شمیر زرګونو ته رسیږي، مګر دا واقعي شمیر نه دی.
کوم څه چې د قانون په ارتباط او یا هم هغه موجوده دودونو په ارتباط سل فیصده موږ ژورنالستان په دې نه دي توانېدلي چې قانونمند فعالیت ولري او یا هم معیاري فعالیت په رسنیو کې ولري. دغه سبب د دې سوی د ځینې ناخوالې او ستونزې د ټولنې د رسنیو او همداراز د سیاسي حرکتونو او سیاسي محاذونو ترمنځ کله ناکله ایجاد کړه.
محترم بومیا صاحب، آیا دغه خلک نه پوهیږي دغه ژورنالستان چې ژورنالیزم څه مقدسه وظیفه ده چې باید په حقیقت باندې بناوي، بی طرفي پکې وساتل شي؟ دوی په دغه اصول نه پوهیږي او کوم مشکلات لري؟
دغه قسمت کې کېدل چې ژورنالستان په نورو برخو باندې وویشل شي، یو برخې دي هغه چې پیږي خو دوی ډېر واک نه لري، یوه ډله دي چې پیږي خو دوی غرض لري او وایي چې خپل هغه وقدی او پالی د ژورنالیزم د ډګر له د سیسټم په استفاده سره دیني دي چې مجبور کیږي. دلته موږ ټول آزاد رسنۍ نه لرو، ګوندي رسنۍ لرو، اصل کوي رسنۍ لرو، مذهبي رسنۍ لرو، پردي پالی رسنۍ لرو، ملي رسنۍ لرو. هم بس دي چې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په خوست کې خبریالانو ویلي دي چې په زیاتره مواردو کې معلومات نشي حاصلولی. دوی د دولتي چارواکو غوښتنه ده چې مرسته ورسره وکړي.
سره له دې چې ځینو نړیوالو ادارو د نړۍ د ډیرو هیوادونو په پرتله افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه نسبي ښه بللی، خو افغان خبریالان لا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د خوست خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون له تصویب وروسته بیا هم په خپله کاري ساحه کې کافي معلومات نشي ترلاسه کولی. مراسمو ته په خبرو کې د ژورنالیست محمد غفور مهیدی نیوکه دا وه چې په ګڼو مواردو کې خبریالان په لویو لاسلو معلوماتو محرومیږي. هغه په دې برخه کې ځینې دولتي بنسټونه په نه همکارۍ تورن کړل.
د اساسي قانون په صراحت سره دغه مسله څیړي او ثابتوي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د خنډونو جوړونکي په خپله مجرمین دي، نو فلهذا هغه قربانۍ چې په دغه لاره کې ژورنالیستان ورکوي او هغه لاسرولنی چې د ولایتي ادارې او د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره په درد خوري هغه باید مد نظر ونیسو.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې د منځلو په نننۍ مراسمو کې پر خبریالانو سربیره دولتي چارواکو، مدني فعالانو، قومي مذهبي مشرانو او د رسنیو نور ملاتړو ګډون کړی وو. د خوست کلی د رادیو مشر نورجان بهیر یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې له خبریالانو سره د معلوماتو نه شریکول په خپله د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لوی لامل بلل کیږي.
ځینې وخت ځینې مسؤلین دا فکر وکړي چې خبریال منفیګرا کسته یا د یوازې ستونزې لټوي، خو دا نه ده. خبریال تر ټولو متوجه کسته، تر ټولو عاطفي کسته، تر ټولو د دې وطن په درد دردمن کسته. په دې خوست کې په دې ناستو ملګرو کې خبریال وهل شوی دی، خبریال بندي شوی دی، خبریال تهدید شوی دی.
په ورته وخت کې د ځینو نورو خبریالانو په وینا په یو شمېر مواردو کې ځینې دولتي بنسټونه او یو شمېر نور کسان پر خبریالانو فشار راوړي چې دوی په ګټه راپورونه خپاره کړي. د آریانا تلویزیون خبریال فرید الله ظاهر له دولتي چارواکو او نورو ډلو ټپلو وغوښتل چې نه یوازې د مطبوعاتو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي، بلکې تر خپل وسه ورسره لازمه همکاري وکړي. په داسې حال کې چې خبریالان په ګڼو مواردو کې د امنیت له پلوه د خوندیتوب احساس نه لري، ولی حکم خان حبیبي وایي چې خبریالانو ته د مسؤون چاپیریال برابرولو لپاره به جدي هڅې وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کډرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونې لومړی برخه واوریده، د دویمې برخې د پاره نیم ساعت وروسته زموږ خبرونې ته بیا غوښی. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي.